په پښتونخوا کې د ماسپښین دوه بجې شوې دي. زه شاهین بونیری ما او تاسو ته به دغه یو ساعته خپرونه کې هرکلی وایم. نن به درته وړاندې کوو زموږ دوه اونیزې خپرونې. ړومبۍ به اورئ د سندرو امیل، زموږ کلتوري خپرونه ده، او د خپرونې په بله نیمه برخه کې به د ځوانانو غږ خپرونه اورئ. سرالم مومن به وړاندې کوي ړومبۍ د سیمې او نړۍ د چارو نه ځان خبرو د ملیحه میرزاده نه د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم. تټول اول د خبرونو سټکی. د بلوچستان صوبای حکومت د جلاوت نه بیلتون غوښتونکي مشر برمداغ بوګټی د خبرو هرکلی کړی دی. د افغانستان د زابل اوسیدونکي وایي چې په خاک افغان ولسوالۍ کې د ملا اختر منصور او منصور دادالله د پلویانو ترمنځ د جګړې تیاری نیول شوی، او آسټریا وایي په لوی سړک له یو پرېښودل شوي ټرک نه تر او یو زیاتو کډوالو مړی موندل شوی دی. تفصیل: د بلوچستان صوبایي حکومت د جلاوت نه په خپلواکي غوښتونکي بلوچ مشر برمداغ بوګټی د هغه خبري هرکلی کړی چې نوموړي له پاکستاني چارواکو سره د مذاکراتو لپاره آماده کیښودلې. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ پرون په کوټه کې له پاکستاني رسنو سره د خبرو په وخت ویل چې دوی له ډېره وخته پر دې کار کوي چې جلاوت نه بلوچ مشران خبرو اترو ته آماده کړي.
دا ډېر مثبت پریکړه ده. زموږ ایالتي حکومت، مرکزی حکومت او د پوځي رهبرۍ لخوا موږ بیا بیا ویلي چې موږ سوله ییز بلوچستان غواړو. موږ په دې نظر یو چې د بلوچستان مسایل سیاسي مسایل دي، باید له سیاسي لارې د خبرو اترو په وسیله حل ورته ولټول سي. د نوابزاده برهمداغ بوګټی دغه اعلان موږ ډېر مثبت اعلان ګڼو.
نوموړي زیاته کړه چې د برمداغ بوګټی په ګډون به له نورو جلاوت نه بلوچو مشرانو سره هم د خبرو اترو لپاره یوه جرګه وروبلي، او بیا به یو پلاوی هم ورولېږي چې د بلوچ، پښتنو او هزاره قوم سیاسي او قبایلي مشران به پکې شامل وي. برمداغ بوګټی تر دې مخکې ټینګار کوي چې د بلوچستان له خپلواکۍ پرته پر بل هیڅ موضوع مذاکرات نه کوي، خو نوموړي په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې که د ګوند ملګري او بلوچو اکثریت دا ومني چې له پاکستاني چارواکو سره باید خبرې وشي، نو خپلې غوښتنې به ورته وړاندې کړي. د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو پر مرکزی حکومت نیوکه کړې او ویلي دي چې له دوی سره د غچ تګلارې پر مخ وړي. د دې ګوند مرستیال مشر شری رحمان او د اطلاعاتو پخوانی وزیر قمر زمان کایره پرون په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته ویل چې د ګوند غړي نه په اداري فساد کې ککړ دي او نه هم کله د ترګرو مرسته کړې ده. خبری غونډه تر هغه وروسته وشوه چې کله یو پاکستانی عدالت د دغه هیواد د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د دغه حکومت یو مشر وزیر مخدوم امین فهیم د نیولو حکم صادر کړ. دوی دواړه د خپلواک په دوره کې د میلیونونو ډالرو رشوت په اخیستلو تورن دي. د فساد پر ضد یو عدالت پرون د پاکستان د پلټنو فدرالي ادارې ته امر وکړ چې ګیلانی او فهیم ونیسي او د ستمبر په 10مه عدالت ته وړاندې کړي. ګیلانی چې له 2003 کال نه تر 2012 کال پورې د پاکستان وزیر اعظم په هایکورټ کې اپیل کولی شي تر څو ضمانت یې ومنل شي او جیل ته ونه لیږدول شي. مخدوم امین فهیم چې د سوداګرۍ وزیر د سرطان ناروغي لري او په لندن کې درملنه روانه ده. د کشمیر په ویشلی سیمه کې د پاکستان او هند سرحدي ځواکونو ترمنځ د ډزو په تبادله کې دوه هندي ولسی وګړي وژل شوي دي او 14 نور ژوبل دي. هندي او چارواکو 13 ورځ پر پاکستاني او سرتېرو تور پورې کړي چې په ډزو کې اولواري وکړه چې هندي سرتېري جوابي ډزو ته وهڅول شو. پاکستان په سمدستي توګه په دې اړه لاس نه دی ویلی. دا په داسې حال کې ده چې د کال 2003 راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ په ډزبندې موافقه وشوه، خو بیا هم په سرحدي سیمه اکثره تاوتریخوالی تر سترګو کېږي. خبرونه له مشال ریډیو نوره. د افغانستان د زابل ولایت تخاک افغان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ملا اختر محمد منصور او منصور دادالله د پلویانو ترمنځ جګړې ته تیاری نیول شوی دی. د سیمې د اوسیدونکو په وینا ملا اختر محمد منصور خواوشه شپږ سوه تنه د ملا منصور دادالله د پلویانو پر ضد د جګړې لپاره دې ولسوالۍ ته استولي دي. رپورټونه وایي چې ملا اختر منصور غواړي چې په یو فرمان یا فتوا کې د هغو کسانو پر ضد جهاد اعلان کړي چې له ده سره بیعت نه کوي. د افغانستان امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت د موسی کلا ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات شروع کړي دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر وایي چې د دغه وزارت مرستیال د عملیاتو د څارنې لپاره په خپله هلمند ته تللی دي. له بلې خوا د هلمند د والي ویان عمر ځواک تېره شپه مشال ریډیو ته ویل چې د وسلوالو پر ضد هوایي او ځمکني عملیات دوام لري.
همدا ګړی افغان هوایي ځواکونه تر څنګ زمینی قوتونه په موسی کلا ولسوالۍ کې په عملیاتو باندې بوخت دي. ډېری هغه ساحې چې قبنشینی شوی وی هغه تصفیه شوی دي، یو څه محدود ساحې پاتې دي چې حالت ته تصفیه کړي انشاءالله.
موسی کله ولسوالۍ د تیرې چهارشنبې په ورځ وسلوالو طالبانو له څو ورځې محاصرې وروسته ونیوله. د روسو رپورټونو له مخې د دې ولسوالۍ د واپس نیولو او د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره نیټو او امریکایي ځواکونو د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ شروع کړی دی. د آسټریا د کورنو چارو وزارت وایي چې پر سړک پرېښودل شوي یو ټرک کې د اویاو زیاتو مهاجرو مړی موندل شوي دي. له دې مخکې تېره ورځ انتظامیه دغه شمېر د 20 او 50 په منځ کې ښودلی و چې د دغه شمېر پرتله اوس کافي زیات مړی موندل شوي دي. پولیسو پر هغه لوی سړک د یخوالي ټرک وموندلو چې ویانا او د بوداپست سرخار هنګري ترمنځ دی. د جرمني چانسلرې انګیلا مرکل ویلي چې یادې پیښې د اروپایي هیوادونو مشران لړزولي دي چې تېره ورځ یې په ویانا کې د کډوالو په اړه د اروپایي اتحادیې او د بالکان هیوادونو سرمشیزه کې د مهاجرو په مسله خبرې کولې. د اروپایي اتحادیې د خارجه پالیسۍ مشر فریډریکا موخرینی ویلي دي چې امید کوي دا غمیزه به غړي هیوادونه فیصلو او ذمهواری اخیستو ته مجبور کړي. امریکا پر ازبکستان غږ کړی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په جنګیدونکو ائتلاف کې ګډون وکړي. د منځنۍ ایشیا لپاره د امریکا د بارنو چارو مرستیال ډینیل روسن بلوم پرون تاشکند ته د یو سفر پر مهال وویل چې ازبکستان ته هم بلنه ورکړې او ورنه غوښتي چې څنګه ورته مناسب وي هماغسې همکاري دې وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د اسلامي دولت پر ضد د جګړې معنی یوازې په پوځي برخه کې همکاري نه ده، بلکې د استخباراتو راغونډول او د دې ډلې د مالي سرچینو د مخنیوي هڅې کول دي. او د عراق وزیر اعظم حیدر البادی ملیشا ځواکونو ته حکم ورکړی چې د بغداد د مخصوصې سیمې گرین زون په ګډون په ټول هیواد کې په لارو کوڅو کې د ولس اسانه تګ راتګ ته لاره برابر کړي. په دې روسو کې د موټر بم چاودنو لړۍ ته په کتلو سره ملیشا او سیاسي ګوندونو او باسره کسانو په بغداد کې دننه او نورو ښارونو کې د ولس تګ راتګ محدود کړی دی. دا تر دې د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرن صوبې او د موسم حال له رابع اکرم خان اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.60 روپیو خرڅل کیږي او په 1.50 روپیو خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.63 روپیو او په 1.63 روپیو یو یورو په 1.95 روپیو او په 1.48 روپیو یو ریال په 20.65 روپیو اخیستل کیږي او په 20.90 روپیو خرڅول کیږي. یو درهم په 28.45 روپیو او په 28.10 روپیو یو افغانۍ په 1.02 روپیو او په 1.03 روپیو او په یو پاکستانی روپیه 2.68 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپیه 2.88 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پیښور، بنو او کوئټه کې وریځې وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6 او کم نه کم 3، بنو کې 8 او 6 او په کوئټه کې 5 او 4 وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مور د اردوونکو اوس وخت شوې دي. زمونږ د ونیزی خپرونې د سندرو امیل په دغه خپرونه کې د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې میشتې او ځوان سندرغاړي چې تعلق یې د پاکستان د قبایلي سیمې سره دی د هغې د هنري کارونو په اړه اورئ. دا خپرونه هارون باچا وړاندې کوي.
سندرو امیل خبرونه کې زما هارون باچا سلامونه ومنئ. قدرمنو د دې اونۍ په پروګرام کې د پاکستان له قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان سره د تعلق لرونکو سندرغاړي شان خان د هنري کارونو په اړه هم د نوموړي خبرې اورئ. د شان پلار ارواخات کمال مسعود هم د پښتو ولسی موسیقۍ په ډګر کې د یو وتلي سندرغاړي په توګه یادېږي. شان چې تر ډیره په اسلام آباد کې لوی شوی او هماغلته د ښوونځي او کالج خپلې زده کړې کړي، څو کلونه وشول چې د پښتو موسیقۍ میدان ته راوتلی دی. دیوایی پلان لري چې د وزیرستانونو محلي سندرې له عصري سازونو سره ثبت او د ویډیوګانو په شکل کې د پاکستان او همداراز د نړۍ خلکو ته وړاندې کړي. د شان د دغه هنري کارونو په اړه د هغه د خبرو ترڅنګ څو سندرې هم درورو چې لومړی به یې د ټپو ته غوږ شو.
ما خاگے ورکشا لک دغرا او سنزر غگ او خگ بے کونا بخکو کی دے پاڑ مز جانان شمز قربان شمز
اوریدن کو دا شان خان پا غگمو ٹپی اوریدی دیوائی پا 2009 کال کی دا ٹول پاکستان پا کش دا سندرو پی او مقابلہ کی اول مقام ترلاس کلو پا خبری چی ترغی ورستے دا خپلو سندرو پر جوڑا ولو کار پیل کرد. نموڑی وائی پا پاکستان کی پر ویلی کی دن کو یوش میر جبو سربیرا پا انگلیسی جبا ہم سندری ویلشی.
پا 2009 کے ما سٹارٹ کرلو یو ډیر غټ ریالټی شو شوی وا په پاکستان کې پاکستان سنگیت آئیکن په نام سره د انډس ویژن نیٹ ورک کړي وا پورا ایم ټی وی پاکستان چې کوم په کې وا سم مشکله په فرست راوند کې سلیکټ شو ما هغه نه بعد بیا لاهور کې یو فلټر راوند شو هغه کې هم ماشاءالله زو ټاپ 6 کې راغلم پورا پاکستان نا اور پنجاب تا ستپتا دا چھ سورا غٹے غٹے گرانے دی دلتا ہوتا ایون دا سلامت علی خان چکم یو ڈیر غٹ نام دے دا مونگ دا موسیقی دا اگے دا کورنے علاقان را قلیو آغا ہم پاتے شو حالانکہ دا بسیکلی دا ساؤت وزیرستان نا بلاؤن کاؤں دا موسیقی اس پراپر زدکنا مو برا ندا کرے اگے نا بعد دا 12 کسانو مقابلہ ہوشا آغا ہم ماشاء اللہ دے اللہ پر شکر سرا پورا پاکستان کے دا وینر راغلا ماو گٹلا اول لکھ خپا ہوں موچے اس بسنگی دا خپل کیریئر سٹارٹ کاؤں والے چھ زمان سرا دورا انویسمنٹ چھ زنا نو چھ ما یو خیستا گوندے ویڈیو جوڑا کڑے ہوئے نو فما پیسے ما سے سرا جمع کڑلے ما فرس گانا اکڑا خپلا ایک پل دا پنجابی اور دا اردو یو سانگ نو کڑا ما ڈرا خیستا ویڈیو یو اور تا جوڑا کڑا ڈرا خیستا وی بلا ویڈیو چھوکے دھوکے بازی یو گانا وا زمان چکم ماشاء اللہ پا کراچی کے چکم زمونگ دا میوزک انڈسٹری چینل دی دیر خستے و چلا ولا و دیر خر اسپانس آگلو نو اللہ شکر دے چیز خدای یو ٹیلنٹ را کڑے دے چیز ماشاء اللہ مختلف لینگویج جنو کے گانے وائم فار ایگزامپل پنجابی کے زوا ویلیشم زپا سرائکی لینگویج کے گانا ویلیشم زپا پختو کے ویلیشم چکم دا پیخور زمونگا مین یوسف زی پختو دا زجی پا وزیرستان آبویسلی زمونگا خپلا جبا دا آتانس چکم دے دا ویلے کہ افغانی جبا کے ویلے شم پختو کے دا نوری چکم لینگویج دی مروتوال لینگویج دے اور بیٹنے لینگویج دے یا اللہ شکر دے اردو کے ویلے شم
راتاں نی لنگدیاں میری رواں میں گن گن سارے ایک پل تو تو بھی میرے سنگ بتانا بن تیرے مر جاؤں گا کچھ بھی نہ کر پاؤں گا ایک پل تو تو بھی میرے سنگ بتانا میں تیرا عاشق ہوں تیرا دیوانہ ہوں ایک پل تو تو بھی میرے سنگ بتانا راتاں نی لنگدیاں میری رواں میں گن گن سارے ایک پل تو تو بھی میرے سنگ بتانا
اور دن کو شان خان وائی تروسا د موسیقی کوم استاد نلری خو زیاتوی چې د لپاره چ په هنر کې نور خلا همراشی هڅه کوي چې ځانته یو استاد پیدا کړي
چې بام ځان د تخکاری جزدا خبره کوم چې زما تر اوسه پورې هیڅ څوک استاد نشته د موسیقی په دنیا کې دا پیورلی د خدای یو بس انعام دی ماته چې کوم زما غلې ته راچولې دي خدا وا چې دا شو چې کومه موکړه دی کې ډیر غټ غټ مطلب قرآنی الکان دا غلی او د موسیقي د قرآنی نو هغه بچ کله مونږ شوز نه اول کله هغه نه غنغناو کول به مونږ اول به پریکټس ورته کول نو الته نه ما ډیر څه زده کړل ما ایون دا خبره زده کړې چې د زړه سره غانا ویلل سورا غلری کنه معنا او د یو د خالی د غلې سره غانا ویلل دې کوم ډیر فرق وی نو دا سيزونه به ما کیچ کول زده کول به اول نه مطلب زما مایند لګته زه ان شاء الله اوس ما فل کوشش ته اوس به زجی استاد پراپر یو رات ګورم زبا دا موسیقي پراپر زده کوم ډیر غټ سمندر دی پورا خو مونږ نش زده کړه کولې خو دا صحیح چې ات لیست دا راګونو دا ټاټونو او د دې سیزونو چې مونږ ته پتا ولګي چې لور هم نکار راشي زبا په واس کې دې زده کړې نه
سندرو میل کې له جنوبی وزیرستان سره د تعلق لرونکو سندرغاړي شان خان خبرې او دغه سندرې اوري شان وای پلاری کمال مسعود هم د موسیقۍ باقاعده زده کړې نه وکړي خو په خبرې چې پښتو ولسی موسیقۍ ته د کړیو خدمتونو لوجې خلک یادوي شان زیاتوی د لوړو زده کړو لړۍ چې د موسیقۍ په کارونو کې د زیاتې بوختیا لوجې ترې نیمګړې پاتې شوی و هڅه کوي سرته ورسوي
والد صاحب میں ایک ہم سدا سپورا زکڑ نو کڑی لگا باجرا استاد ہوں ایک خو خیر مانا ڈیر خو زما والد سے اوبیسلی ڈیر خدمتوں نے کڑی دی خوبیا ہم ادونا لگا ڈیپ نو پکت للے لگا درا بہو چھ خپلا گانا یو ہارمونیم بندے ویلل او تر خپلا حدا پورے کافی ہنر زکڑے ہوں او دے بیا فوک سائڈ تا لاڑو لگ دا خپل علاقائی غیرہ ونی او لوگ خپل مطلب یو اللہ یو ڈیر غور کڑے ہوں قدر اور عزت ورکڑو نو مخبل سزدہ کرنا دا کرے دا والد صاحب نا میں ہم دورا خاص نا دا کرے خوب دا دے چھو اوویسلی خیخی خبرے میں دا کرے دی او خوچے کم غا دی والد صاحب جی اول سٹارٹ نا زما پا دا فیور کی فلا وہ ہم نا چھو زدہ میوزک فیل تا راشم کرا ایز ان سنگر اول مخبل ایجوکیشن غا ماشاءاللہ ما گریجویشن خپل کمپلیٹ کرے دی دا مخبل ما بیا غا کولو جی ایم بی اے خدا دے چا انفارچونیٹلی فی الحال کمپلیٹ نشو خواب اور لگیا مولی چی دا میوزک کے زد ہونا بیزی شوم کرا اللہ شکر دے پو دیر کم عمر کے اللہ ڈیر عزت راکڑو نو بس آگے کے بھی الگ بیزی شم اسٹوڈیو ورکس کے نن سبا ابي زي ام پروڈکشنز کے پروگرامونو کے او صد ٹی وی چینل سرا نو بیا ٹائمز تیرا تا ملاون شو د مخ کی سٹڈی کیری ان کا ولو کو انشاءاللہ کوشش بکاون چ زخل استاد تام ٹائم ورک انشاءاللہ استاد ان سم با قاعده د موسیقی ہم خپل چکم ایجوکیشن دے ہم تر تصور سو
اوریدونکو شان خان وای د وزیرستان د محلی سندرو د راغونډولو له نو او وسری سازونو سره دا غو د ریکارډولو په کار یې پیل کړی دی. د دې په خبره د خپل د غو هڅو په ترڅ کې غواړي د پښتو روایتي سازونه هم بیرته راژوند کړي.
ماشاءالله لکه ډیر ښه لیجنډز پاتې شوی زمونږ د پښتو په میوزیک کې. خو دا د چې سپرو سره پورې ډیر ضرورت دی د نوي هنرمندانو زمونږ پښتو ته. نو زه کوشش کوم چې زه څوره په ما کې ټیلنټ دی زه هغه کوم زما لسنر دی یا ویورز دی فانز دی زما پورا دنیا کې هغه ته زه وښایم. زما مین فوکس په دغه دی چې زمونږ چې کوم د وزیرستان ټریډیشنل اتان په کوم ته وای دا غ ډیر د افغانستان سره هم کافی ملاوي کی ولې چې زمونږ چې کوم لهجه هغه ډیر داسې وتوي چې مړه لهجه کنه لکه ډیر سلو ټیمپو لهجه او ډیر ښه او ډیر خلکو فخم کړو ما هغه پروګرام سکم سره لایو ځانه وکړل او زه پراپر غواړم چې زه دې دا غونډ چې د پلار ښه ښه چې کوم کمپوزیشنز دا ویلې دي یا نور څه داسې ټریډیشنز مون کلچرل چې کومه زمونږه غانې دي دا غزر واخلم او په یو نوی انداز سره یې زه ریلیز کوم. مته زه دې په فیور کې بالکل نه يم دا کمپیوټرایز چې کوم کار دی کنه زه وایم چې ور سره تبلا او شنائی شو رباب شو هارمونیم شو زه اډ کول غواړم زه دې نه علاوه یو سونګ ان کمپلیټ کړم
نا یوری خو ټکڑا مخ ناکڑا ویسے چلانڈا بریک اوے و ویسے چلانڈا بریک اوے جڑو سے نا وہ دے شاوتا لے والا ہوے و وہ دے شاوتا لے والا ہوے و پگلے جن کے تے پاور پر چلا بگلے جن کے تے پاور بلکشلا کامی نایانا کلا کلا وہ دے شاوتا لے کولا وہ اصلا شہزادہ دے بلا وہ تے شاوتا لے بلا ولب دے اصلا شہزادہ دے بلا وہ تے شاوتا لے بلا رام بل چام بلین کرن ستلی دینا یالا کلا کلا وہ دے شاوتا لے بلا بل چام دلیے کرن سوتلی دینا یالا کلا کلا وہ دے شاوتا لے بلا جانن میں سش جائے ورکش بلا وہ دے شاوتا لے بلا کوئی جانن میں سش جائے ورکش بلا وہ دے شاوتا لے بلا لکا دغر سنزر جغوائے کاونا بلا وہ دے شاوتا لے بلا
شان وای د دو اډیو البمونو په اندازه سندره جوړې ورڅخه یو شمیرته ویډیو غانې هم تیار کړې دي. د البته د خپل البمونو مارکیټ ته د ورکولو په کار کې هغه ستونزو چې دی او د سیمینور هنرمندان ورسره د محل مخامخ دي پریشان کړې وای چې دغه مشکل ته باید یو حل ولټول شي.
تقریبا دو البمونه پورا کیږي او تقریبا زما اوس لس ویډیوز پورا شوه. ضروری خبره ده چې البم فوټیج ضروری شه دې زما ډیر غټ انویسټمنټ او شو زما په غانو باندې بدغه نو دے دے سا ریٹرن خو ہم پکار دے کنا مونگا خو بس گانا جوڑا کو خو انویسمنٹ کو کو بس بیا ریلیس کی پا انٹرنیٹ بندے اور سب فائدہ بندے مونگ نا پوئے گو چھے مونگ تا بس فائدہ ملاوے گی بس دا پروگرامونو نا چھے سا انکم کے گی بس آگا انکمی مونگ تا خو دا خو دے ضروری کار دے چھے مطلب البم وی اور باقاعدہ چھے کما دا سیل کے گی پورا دنیا کے مارکیٹنگ ہوشی خلق و تور ورسی خو انٹرنیٹ نا نن سبا خلق دے چھے سنا پا آرام سرا پا فری ورتا ملاوشی نو اس ویب سائٹوں راغلی دیجی آگا ویب سائٹوں وہی چل کا تاسو تا ہم بچت پکی کیے گی اور باقاعدہ بس تاسو گانا چپ چسوک بے ڈاؤن لوڈ کئی نو ایگے کے با مونگ تا ہم مطلب بچت کیے گی سو پیسے پکے خو البم کار خو چوشی مارکیٹنگ بیا شروع شی بیا آگا لکا جتنگ شاتا وقتونو کے کیدل نو دا با دیر خوشی دا دا یو آرٹس پر دیر زیاد ضروری شے دے
اور جن کو شان خان چی یو جوان او تعلیم یافتہ سندرغاړی دے د خیبر پختونخوا له حکومت غوښتنه کوي چې پختونو سندرغاړو ته د کنسرتونو جوړولو په کار کې مرستو کولو ته حاضر شي. د نوموړي په خبره د کنسرتونو جوړولو په ترڅ کې به له یوې خوا د خیبر پختونخوا او همداراز قبایلی سیمو اوسیدونکو ته چې هغه تلکې دونکو د نام نه پیښو پریشانه کړي د سات تیرې موقع په لاس ورکل شي او بلې خوا به د پختونی کلتور چې موسیقي یو مهمه برخه ده د راژوندي کولو لپاره سره مرسته وشي.
تو ضروری شی حکومت ادا پکار دے باقاعدہ کے پی کے پہ ہر یو گٹ کے پروگرامونا آرگنائز کی اور خپل چکم سونا خخا اونر مندان دی دارا ٹول کی یوزے دے بندے پرفارمنسز کئی دے دینا مونگ تا ہم فائدہ کیے گی اور دینا چکم زمونگ کلچر دے آ مضبوطے گی خلق والے چے دیر زیاد دا چکم حالات پہ مونگ پورا کے پی کے بندے راغل دے دینا دیر زیاد تنگ دی نو اس ہر سڑے غواڑی چھے بھائی لگ انٹرٹینمنٹ بھی لکھ مونگ خپل کلچر بیا واپس راشی زمونگا زمونگ خپل آرٹسٹان راشی چھے زمونگ کلچر ڈپارٹمنٹ چھے کم سپیشلی دے آگا سنا سکارو کی چھے کم کمونو کلچر جوندے وی زما پا خیال آگا کمونو جوندے وی آپا پورا دنیا کے آگے گی ہنرمندانو بندے انٹرنیشنل پروگرامونا ہو کی باہر ملکونو کے پریزنٹ کی دینا با دیر زیادہ فائدہ کے گی ہنرمندانو تا ہم اور زمونگ خلق با ہم دیر انٹرٹین شی.
اور دن کو د دیو نه په سندرو امیل کې مو د پیژندل شوی پختون سندرغاړي شان خان د هنري هلو زلو پاړه هم د نوموړي خبرې ووري دي. د خبرونه د پای په شیبو کې هم د شان لدی یوی بلې سندرې تاسو خوند واخلي او ورسره ما هارون بچا ته اجازه هم راکړي. خاد او بریالي اوسئ.
پخپل خورا چې قدم زکه خودلې نشم دلتا پخپلا خواخ ساز آخستل نشم داس وطن کے باز سنگا بیا جوندن تیروم دا زندگی با بیاز سنگا پس کن تیروم
اور دن کو سندر و امیل خبرونه مورده چې هارون بچا وړاندې کول د رنگ شبیلا په پښتونخوا کې د ماسپخین دونی می بجې کې دن کې دی ملیحه مزده به مهم خبرونه وړاندې کوي. د خبرونو وروسته به زمنګا همکار اسرار علم مومن ستاسو د پاره د ځوانانو غک خبرونه وړاندې کوي.
د بلوچستان صوبائی حکومت اجلاوت نه بلوچ پلتون پختون کی مشر برامداغ بوکټی دا خبري هرکلی کړي چې نو موړی له پاکستانی چارواکو سره د مذاکراتو لپاره آمادگی خودلې. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ پرون پکوټا کې له پاکستانی رسنو سره د خبرو په وخت ویل چې دوی له ډیره وخت پر دې کار کوي چې جلاوت نه بلوچ مشران خبرو اترو ته آماده کړي. د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو پر مرکزی حکومت نیوکه کړي او ویل دي چې له دوی سره د غچ تګلارې پر مخ وړي. د دې ګوند رسیاله مشر شری سازمان او د اطلاعاتو پخوانی وزیر قمر زمان کایرا پرون په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته ویل چې د ګوند غړي نه په اداري فساد کې ککړ دي او نه هم کله د ترهګرو مرسته کړې ده. د کشمیر په ویشلی سیمه کې د پاکستان او هند سرحدي ځواکونو ترمنځ د ډزو په تبادله کې دوه هندي ولسی وګړي وژل شوي دي او شپاړس نور ژوبل دي. هندي او چارواکو تیره ورځ پر پاکستاني او سرتیرو تور پورې کړی چې اول یې ډزې کړې دي او په نتیجه کې هندي سرتیري جوابي ډزو ته وهڅول شو. پاکستان په دې اړه لاس نه دی ویلي. د افغانستان د زابل ولایت تخه کپان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې هغلته د ملا اختر محمد منصور او منصور دادالله د پلویانو ترمنځ جګړې ته تیاری نیول شوی دی. د سیمې د اوسیدونکو په خبره ملا اختر منصور خواوشا شپږ سوه تنه د ملا منصور دادالله د پلویانو پر ضد د جګړې لپاره دې ولسوالۍ ته استولي دي. د افغانستان امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت موسی کلا ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د دفاع وزارت ویان وایي چې د دغه وزارت مرستیال د عملیاتو د څارنې لپاره خپله هلمند ته تللی دی. امریکا پر ازبکستان غږ کړی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په جنګیدونکي ائتلاف کې ګډون وکړي. د منځنۍ ایشیا لپاره د امریکا د بارنو چارو مرستیال پرون تاشکند ته د یو سفر پر مهال وویل چې ازبکستان ته هم بلنه ورکړې او ورنه غوښتي چې څنګه ورته مناسب هماغسې د همکاري وکړي. د استریا د کورنو چارو وزارت وایي چې د ویانا او هنګري ترمنځ په لوی سړک لپاره پرېښودل شوي او ټکنه د ویاو زیاتو مهاجرو مړی موندل شوي دي. د ځوانانو لاسته راوړل
ماتا نن چې د نائن ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې
سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته کوم غریبانان دی او د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره نیخ بنېغه
اوردونکو د ځوانانو غږ خبرونه کې د خپل قربا اسرار علم محمد سلامونه ومني هله لرم چې روغ جوړ وستئ. د نن ورځې په ځوانانو غږ خبرونه کې پر دې بحث کوو چې ځوانان ولې د وسلوالو ډلو لاسو تلويږي، د سغدریزې لاملونه څه دي او ردی مخه څنګه نیول کېدی شي. پر دې بل خپل ملمنو تاسو سره خبرې کوو او پر دې یو رپورت هم لرو، خو لومبه زمنګ د ټلیفون شمیر او د اسکایپ اډی لا ځان نوٹ کړئ.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زمنګ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دی:
00 14 15 00 14 15 00 00 14 15 00 00 14 15 00 00 14 15 00 00 14 15 00 00 14 15 00 00 14 15 00 00 14 15 00 00 14 15 00 00 14 15 00 00 14 15 00 00 14 15 00 00 14 15 00 00 14 15 00 00 14 15 00 00 14 15 00 00 14 15 00 00 14 15 00 00 14 15 00 00 14 15 00 00 14 15 00 00 14 15 00 00 14 15 00 00 14 15 00 00 14 15 00 00 14 15 00 00 14 15 00 00 14 15 00 00 14 15 00 00 14 15 00 00 14 15 00 00 14 15 00 00 14 15 00 00 14 15 00 00 14 15 00 00 14 15 00 00 14 15 00 00 14 15 00 00 14 15 00 00 14 15 00 00 14 15 00 00 14 15 00 00 14 15 00 00 14 15 00 00 14 15 00 00 14 15 00 00 14 15
سره وډیګه
0800220033
او که انټرنیټ لره نو کولی شئ موږ سره د اسکایپ لاره هم اړیکه ټینګ کړئ.
پته یې ده مشال رادیو.
ځوانانو غږ خبرونه ته وګورئ. د نن په ځوانانو غږ خبرونه کې پر دې بحث کوو چې ځوانان ولې د وسلوالو لاسو ته لویږي او د دې مخه څنګه نیول کېدای شي. اردوونکو په جلال آباد کې یوې غیر دولتي ادارې څو ورځې وړاندې د عدم تشدد په نامه یوه پروژه شروع کړې چې هدف یې ځوانان له سخت دریځۍ اړول دي چې دا رنګ د وسلوالو لاسو ته پرېنوځي. د دې پروژې مشر محمد نبی تدبیر دا مهال موږ سره د جلال آباد نه د ټلیفون په کرخه دی. تدبیر صاحب ډېر ستړي مشي. ډېره مننه ستاسو نه. اردوونکو له دوی سره به خبرې کوو. تدبیر صاحب او تاسو سره به خبرې کوو خو که خوښم وي یو رپورټ لرون وړو بیا به دا خپل اردوونکو ته وړاندې کوو. مننه ستاسو نه. اردوونکو زه تاسو ته وایم چې د یادې پروژې تر مخه څو ورځې وړاندې د جوړ شوي سیمینار په اړه یو څه رپورټ لرو. په دې سیمینار کې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو سربیره پکې له خیبر پښتونخوا څخه هم یو شمېر ځوانانو برخه اخیستې وه. نو راځئ چې اول دا رپورټ وورو.
دغه ښوونیز سیمینار چې د ټی ایل او یا اړیکو دفتر له اړخه د جلال آباد ښار په یو مقامي هوټل کې ترسره شو، کابو اویا تنو پورې ځوانانو پکې ګډون کړی و چې د تشدد په لاملونو او د هغې د مخنیوي په اړه پکې په ګروپي شکل د ځوانانو ترمنځ نظرونه تبادله شول. د یاد دفتر د عامه اړیکو مسول محمد نبی تدبیر وایي چې تر دې وړاندې هم دوه غونډې جوړې کړې وې چې پکې په ټولنه کې د تشدد په لاملونو او د عدم تشدد په ارزښتونو د ځوانانو ترمنځ بحثونه شوي وو.
نن په دې خبرې کوو چې ځوانان ولې د تشدد نه کار اخلي او له وسلوالو ډلو سره یوځای کیږي. هغه ځوانانو چې له وسلوالو سره یوځای شوي دي ټولنې باندې تاثیرات څه دي؟ یو شمېر ځوانان هم له دولت سره کار کوي، هم دی مدنی ټولنې فعالان ځانونه ښیي، ولې فکرن د وسلوالو ډلو سره دي.
عتیق الله مطمئن چې په یاد خونی سیمینار کې له هرات ولایت نه ګډون کړیو مشال راډیو سره په خبرو کې له وسلوالو ډلو سره د ځوانانو د یوځای کېدلو لویه وجه بیروزګاری یاد کړه.
تقریبا دی یو نتیجې ته موږ په هر غونډه کې ورسېدلو چې موږ باید څنګه د خپل ټولنه د دې اوسنیو ناخوالو نه وژغورو. اصلي خبره پر دې باندې وسو چې ځوانان ولې د وسلوالو مخالفینو سره یوځای کیږي. ځوانان په دې خاطر د وسلوالو مخالفینو سره یوځای کیږي چې حکومت ورته کار زمينه نه ده برابر کړې، نه په کلو کې او نه په ښارونو کې.
بوستان ولیزه چې د خوست ولایت نه د دغه خونی سیمینار برخوالو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د عدم تشدد په اړه چې سپدی خونی سیمینار کې زده کړل دوی به په خپلو سیمو کې هغو ځوانانو ته تبلیغوي چې له وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي وي.
هغه ځوانان چې د دولت څخه لري دی یا ګوښه شوی دی موږ په خپل سیمو کې کلو باندو کې به کوشش وکړو پروګرامونه به جوړ کړو دوی به راوغړو سو له دې لارې موږ دغه مسله چې موږ دلته ذکر لیدوی سره شریف
د پزلدیان محبوب په نوم یو تن چې د خیبر پښتونخوا له 400 سره تعلق لري او د یاد خونی سیمینار ګډونوالو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د تشدد په اړه باندې هغه فکریات هغه نظریات چې کوم دلته کې موږ سره ځوانانو شریک کړل ډیر زیات موثر پرې وته، ډیر زیات مثبت پرې وته. زه غواړم چې په راتلونکي کې هم داسې غونډو کې برخه واخلم ترڅو د خبر پښتونخوا ځوانان د دغه سې مفیدو غونډو نه خبر.
د اړیکو د دفتر مسؤلین وایي چې په تیرو غونډو کې د ځوانانو له بحثونو څخه دا په ډاګه شوي وو چې بیروزګاري، فقر، د تعلیم نشوالی او د بهرنیو هیوادونو ناوړه تبلیغ هغه عمده لاملونه دي چې ځوانان یې د وسلوالو په لیکو کې درولو ته مجبور کړي دي.
اردن کول کڅ څنګه چې تاسو ریپورت کې ورزل چې په جلال آباد کې یو غیر دولتي ادارې د عدم تشدد په نامه یو پروژه شروع کړی چې هدف یې د خیبر پښتونخوا او افغانستان ځوانان له سخت دریځ اړول دي چې د رنګ د وسلوالو لاسو ته پرې نوزي. هم دغه پروژې مشر لکه څنګه چې مرته ویلې محمد نبی تدبیر را سره د مهال د جلال آباد نه د ټلیفون په کرخه دي. تدبیر صاحب تاسو نه ډیره زیاته مننه. دا راته وایي چې د ریپورت کې تاسو یو خبره وکړه چې داسې ډېرې ځوانان شته چې له حکومت سره کار کوي، ځان د سماجي ټولنو کارکوونکي یا ټولنیز فعال خای خو فکرن له وسلوالو سره دي. د دې څه مطلب دی او څه وایي تاسو؟
بالکل سر نو خو د دې پروژې د دې پروګرام نمخ کې یو ریسرچ کړو چې په هغه کې موږ مختلفو ځوانانو سره د بیلابیلو کټګوریو ځوانانو سره خبرې کړې وې چې دوی یعنی ولې تشدد طرف ته تمایل ښیي، ولې وسلوال کیږي، ولې له وسلوالو ډلو سره یوځای کیږي. د دې مختلف عوامل وو، ولې یو دا هم چې ځینې ځوانان چې ځانونه سیویلیان ښیي، ځانونه د مدني ټولنې فعالان ښیي او حتی د حکومتونو نه معاشونه هم اخلي، خو دوی په دغه ټولنیزو رسنیو کې اخبار، مجله، په فیسبوک کې ډېر زیات ځوانان دوی هغه ځوانانو ته ناوړه تبلیغات کوي چې هغوی په کلو کې اوسېږي، هغوی د ښارونو نه لږ دي، هغوی ته دغسې شعرونه جوړوي، هغوی ته داسې لیکنې کوي چې پیغام یې مطلق افراطیت او تشدد وي. دوی هم غواړي د حکومتونو نه امتیازات واخلي او هم غواړي هغه ځوانان چې د کلو کې پراته وي هغوی اکسټریمیزم او تشدد ته وهڅوي، تشویق کړي. نو موږ په دې پروګرام کې ځوانانو ته تاسو خپل کې سره په دې بحث وکړي چې ولې ځوانان دغه کار کوي. هغه ځوان که واکن نه غواړي چې تشدد ښه شی دی یا پخپل نه ځي، پخپل هلته نه دی، پخپل وسله ورسره نشته، ولې د قلم او کمپیوټر نه، ولې د کیبورډ نه د وسلې کار اخلي، ولې فکر نه هغوی ته داسې پیغام لیږي چې هغه مطلق تشدد ته د ځوانانو هڅول وي. نو په دې باندې ځوانانو سره ډېرې ښې خبرې وکړي. او قانیم شو چې واقعا یو شمیر ځوانان دي چې هغه په خارونو حکومتونو ترڅنګ وسی دي په حکومتونو ادارو کې خو فطران دوی تخریب کوي حتی سوله تخریبوي ځوانانو ته بدل راخي.
نو تدبیر سب لکه څنګه چې تاسو ویل چې دغه ځوانان چې د حکومتونو سره کار کوي په سماجی ټولنو کې کار کوي نو په ټولنیزو میډیا باندې چې کوم د لیکل کوي نو دغه سخکاري چې دغه ځوانان خو تعلیم یافته دي دوی د تعلیمي ادارو نه فارغ دي نو څه وایي چې په دغه تعلیم کې څه کمی دی که څنګه؟
نصب په دوی فکر اصلا دوی د تعلیم نه بده استفاده کوي ناوړه استفاده کوي کنه تعلیم کې خو تربیت کې به کنه وي تعلیم کې کنه ځکه نه دی چې دوی هر څه یاد کړي دي دوی په هغه خپل مسلک کې هر یو ښه وارد دی ولې دوی د هغې نه غلطه استفاده کوي هغه ځوانانو ته غلط پیغام رسوي دا سیم نه ده چې څوک د بیکاره شي یعنی دلته یو شمېر ځوانان هغوی وي دا ځوانان بیکاره دي کلو کې ځکه تشدد ته مخه کړي او سوالو سره یو ځای کېږي یا فقر دی ډېر داسې ځوانان هم شته چې هغه په ډېر فقیر او غریب حالت کې ژوند کوي ولې هغوی ټوپک نه اخلي هغوی ځان پسې بم نه تړي هغوی خپل ښوونځی خپل سکول او سرک نه ورانوي هغوی خپلې ډوډۍ ګټلو لپاره د نورو لار نه استفاده کوي د ټوپک خو حل لاره نه ده.
نو تدبیر سے پختنه زما هم دادا چې په دې جدید دور کې چې انټرنیټ ته ریډیو دی ټي وی دی چې لکبل ځوانان پر دې خبري کې چې د پرمختللې نړۍ ځوانان هر ورځ نوی نوی ایجادات کوي چې ټول انسانیت ته ګټه رسوي که موبایل ته ګوري اسکایپ ته ګوري د قسمه قسمه مرزونو د مخنیوي دوایانې جوړیږي او داسې نور یو شمېر ایجادات. نو بیا ځینې ځوانان که څنګه چې تاسو یادونه وکړه ولې له وسلوالو سره ملګري کېږي او انسانیت ته د ګټو رسولو پر ځای خپل کور خپل وطن ورانوي؟
خو یو خدا د سیب چې د حکومتونو بې غوري ده هغوی لرې پاتې شوي دي کنټرول نشته. دویم خبره دا ده چې د تشدد پلویانو ډېر سخت تبلیغات دي چې هغوی ته د اسلام بانه کوي چې تشدد او اکسترمیزم په اسلام کې دی هغوی ته نورو لارو نه د دوی دا فکرونه خرابوي او دوی تشدد طرف ته مخه کوي. په مقابل کې د هغه خلکو تبلیغات ډېر کمزور او حتی نشته دی چې هغوی تشدد نه غواړي هغه د عدم تشدد لارویان دي خو د هغوی تبلیغات دی دومره قوي نه دي چې هغه ځوانانو ته یو قوي او مثبت پیغام ورسوي. نو هغه ځوانان چې په اطرافونو کې اوسېږي هغوی فکر کوي که زه وسله ولرم او زه د یوې وسله والې ډلې سره اړیکه او رابطه ولرم نو په نورو ځوانانو به د ما دغه مقام هم لوړ وي او څوک به مې خبره هم نشي ماتولی او که هغه د ډېر معمولي د جیب خرڅ هم دي هغې لارې نه یې پوره کوي. نو دلته دې ځوانانو ډېرې ښې خبرې وکړې دوی سره دا اصلا ډیالوګ و د دوی په منځ کې دا درېیمه غونډه وه زمونږ. نو دوی همدا خبرې وکړې چې همدغه جدید دور کې چې انټرنیټ دی او ټي وي دی او راډیو دی او کمپیوټر دی د دې نه باید هغه ځوانان چې ښه استفاده کولی شي هغوی ته باید دا پیغام ورسوو چې تاسو هېڅکله داسې کلپ مه جوړوئ چې د هغې نه یو ځوان د تشدد طرف ته وهڅوئ. تاسو هېڅکله دغسې یوه لیکنه مه کوئ چې د هغې پیغام او مسیج منفي وي او تخریبي وي.
سمه. یو اردن کې دوی سره خبرې کوو اصلي مشه څوک خبرې کوي د کم ځای نه او څه به ول وړي؟ مننه یو بل کې دوی سره هم خبرې کو استړی مشه څوک خبرې کو څه بل غواړي؟ استړی مشه څه بل غواړي رور؟
بس دا ویل غواړو چې دا تشدد چې کم دی دا دنیا کې تاسو ویني دا ټول دنیا کې تشدد دی خلک شروع کړي چې ځان ته صبر طاقت وایي او دې کوم میډیا باندې دا خبرونه مزاور او دا ځوانان چې خبرونه اوري دنیا کې مسلمانان باندې ظلمونه کیږي نو په دې وجه باندې ځوانان به دې طرف ته ځینو هغه خپل اسلام دین دفاع کوي.
مننه ستاسو نه. اوریدونکو نن د ځوانانو غږ پرونه کې زمونږه موضوع دا چې ځوانان ولې د وسلوالو لاسو تلويږي او د سغدريزي لاملونه څه دي او د مخه څنګه نیول کېدی شي. موږ سره دغه رنګې د ټولنیزو چارو فعال محمد نبی تدبیر د جلال آباد نه ټلیفون پکړه. خدای نبی صاحب، تاسو د دوی دا خبره واورېدلې نو پښتنه دلته کې دا راپورته کیږي چې څنګه دوی ویلې چې مطلب په یو کور کې اتلس کسان دي او هغه مړ کیږي په یو بمباری کې، یو کس روغ پاتې کیږي، دغه رنګ بیا هغوی نورې حوالې هم ورکړي. نو آیا د دې څه ګورې تاسو چې د حل خدا نه دی چې یو کس خپل کور وران کړي، خپل وطن وران کړي؟ د دې څه وایي تاسو؟
بالکل سر، یعنی دا به ډیر کم وي. موږ حتی د موږ دفتر د څېړنو برخه کې هم ډیر کار کوي، په همدغې برخو کې هم موږ څېړنې کړي دي. یعنی باور وکړئ ډیر کم به داسې پیدا شي چې هغوی په کور بمبار شوي او ټول به شوي او یو پاتې هغه بېزي دي وسلوالو سره. اکثره وخت کې هیڅوک نه وي مړه شوي، هیڅ بمبار نه وي شوی، دوی د حواس نه، دوی هېڅ عقا نه پوهېږي چې د دوی د وسلوال کېدو ګټه چاته ده. دوی په ښکاره فکر کوي چې موږ وسلوال یو، موږ مقاومت کوو، موږ اصلا د غیر مسلمانانو سره جنګ کوو، ولې د دوی د وسلوال کېدو سل په سلو کې تاوان د دوی خپلو مسلمانانو ته دی، دوی خپلو پښتنو ته دی، دوی خپلو سیمو ته دی. د دوی د وسلوال کېدو زیان هغه خلکو ته نه رسېږي چې هغه دوی همدغسې ځینې غلط نسیجونه دي، دغسې غلطې مفکورې دي چې ورته وایي دنیا کې په مسلمان ظلم کېږي. نو صحیح ده، دنیا کې به په مسلمان ظلم کېږي، ته په وزیرستان او ته په کندهار او په ننګرهار او په اطرافو کې، په سوات او په باجوړ کې په مسلمان ظلم کې. دوی څه کړي دي؟ دوی خو یا هغه نمایندګان نه دي، دوی خو هغوی ته نه دي ویلي چې تاسو په مسلمانانو ظلم وکړي. دا خو چې د موږ په دغه تیر سیمینار کې همدغه یوه موضوع چې د وسلوال شو ځوانانو زیانونه ډېر چاته وړي، د دوی د وسلوال کېدو ډېر زیان. آیا هغه چاته چې دا ځینې خلک دوی ته په خوله کې ورکوي چې تاسو مقاومت وکړي او جهاد وکړي او مقابله وکړي د کفر سره، آیا د دوی د وسلوال کېدو زیان کفر ته ډېر اوښتی دی که د مسلمانانو او بیا په ځانګړې توګه د پښتنو بچي دوی ډېر د تعلیم نه محروم کړه؟ آیا دوی د پښتنو سکولونه وران کړل او ښوونځي وران کړل؟ که د هغوی وران کړه، دوی د پښتنو ځوانان ډېر د تشدد د لارې نه وځپل او که د هغوی وځپل؟ نه پوهېږم چې دوی څنګه دغه ډېر کمزوري پیغام ته ښه توجه کوي او هغه خپل کلي ته نه ګوري چې دا کلي کې د تشدد د لارې نه څوک ډېر ځپل شوي دي.
موږ سره یو بل اوریدونکی دوی سره هم خبرې کوو. ستړي مه شئ، څوک خبرې کوي؟
قربان دې شم مومن صاحب، تا ته قدرمن میلمه ته او دغه سیانتی ټولو لرو برو پښتنو ته په ټولو پښتنه مینه سلام علیکم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ بوي.
مننه استاذ نه حبیب مسافر ورو د سعودي نه په خیر څه بول غواړي پروگرام؟
قربان دې شم یو نظر هم لرم او دا
سما ده استاذ आवाज راځي مونږ ته.
قربان په دغه ټکو موافق یم چې موږ ته داسې تبلیغات راځي چې هغه موږ بیا په ځان باندې خپلو او هغې نه موږ تشدد راوباسو، موږ پوښتنه نه کوو. دا بالکل روغه خبره ده او سل فیصد ده. زه دلته وایم چې کله هم زموږ دغه ځوانان راوچتیږي یو څه کوي، دغه خو دلته انصاف هم نشته. که چیرې یو داسې وي مثلا چې مومن صاحب زه راځم، ما تعلیم وکړه، تا هم را سره غبرګ وکړه، بیا راځم د دغه حکومت یوې ادارې ته ودرېږم، د ما 200 نمبر او د ستا 1000 نمبر، بیا زه په دې 200 نمبرو باندې زه خپل زیته ځان رسوم، خو ته ونه رسیدلې. ځکه چې دلته انصاف هم نشته، انصاف هم ضروری وي. بل د دې ورور نه دا پښتنه زله رم او په دې کې به دې کوم کار وکي؟ زمونږه د مدرسې او د سکول ترمنځ ولې دومره فاصله ده؟ ولې دا خلک یو د بل نه نفرت کوي؟ دا ولې نشون موږ نږدې کولای او په دې کې به دې څومره کار وکي؟
مننه استاذ نه. یو بل ورن سره خبرې کو. اسړي مشي، زه فکر کوم دوی سیګنل کې ستون زده. نبی صاحب که دغه پښتنه جواب ورکړي.
بل صاحب، ته وویل چې انصاف نشته، نو د انصاف ترلاسه کولو یا
دې هدف ته د رسیدلو لار وسله نه ده. په یو جمهوري نظام کې د دې مختلفې لارې دي، دوی یعنی تر اوسه پورې به دوی ماته داسې مثال نه کېږي د وسلې د لارې نه کوم هدف ته ځان رسولی وي، بغیر د دې نه چې د وسلې د لارې نه یې ځان د هدف نه لرې کړی وي او خپل کلی کورې تبا کړی وي. نو انصاف خو موږ دلته د حضرت باچا خان د عدم تشدد ډېره اوږده فلسفه لرو، ډېره ګټوره فلسفه لرو، ولې موږ د خپلو پخوانیو مشرانو د خپلو هغه خلکو نه چې هغوی مثبت قدم ایښی دی ښې لارې موږ ته راښودلې دي، هغوی نه ولې استفاده نه کوو؟ نو د نه انصاف وجه خو دا نه ده چې موږ ټوپک را واخلو که نمرې مې کمې دي، نو یو یو صحیح ځای ته زه لا نه دم، ټول ښوونځی به ورانوم چې هغه باقي پاتې بچیان مې سبق هم ونه وایي، هغه اویا نمرې وانخلي لکه دوی چې وي. نو دا خو حل لاره نه ده، په دنیا کښې نن سبا دا حل لاره نه ده، او نه د دې حل لارې نه موږ کوم ځای ته ځان رسولی شو. بله خبره دوی دا وکړه چې دوی به څنګه
اغول چې د مدرسې او د سکول ترمنځ فرق دومره ولې دی، مطلب دا غي زکونکو ول یو بل دومره نفرت کوي؟
بالکل دا اصلا هغه طالبان نه دي ټول چې هغه واقع دیني ذکر کوي، باور وکړه دغه سی خلک دي چې هغه په خپل په اسلام نه پوهیږي چې لیس دا یو سیاسي نوم دی، دې ته به څوک دا تیروتون نه ونه کړي چې د اسمان د جماعت او د ښوونځي او د سکول جل دی، دا دغه سی نه ده، دا فقط یو نوم دی، یو سیاسي نوم دی، هر څوک راځي او په همدې اشر ورګډیږي وطن رانوي. نو دا داسې نه ده چې او بله خبره دا ده صحیح ده یو څه تفاوت به وي د مدرسې او د سکول تر منځ، خو هغې دپاره باید کوشش وکړو چې هغه وطن یا هغه فاصله د منځ ویو شو، هغوی سره نږدې کړو، داسې نه چې وسله روانه هغوی سره مړه کړو یا نور هم سره لرې کړو، دا خو حل لاره نه ده.
سمه ده. محمد نبی صاحب دغه ته وایي چې میندې پلرونه سکول استاد او په خاصه توګه د جومات ملا څه رول لوبولی شي چې یو ځوان د وسلوالو لاسو ته له تلو څخه منع کړي؟
یاره صاحب داسې دی چې په اطرافو کې نن سبا د دغې خلکو زور نه رسېږي، هغوی ورته دومره منفي تبلیغات کوي، وایي که ته دغې جنګ ته ځې تا ته ضرورت نشته چې د مور پلار نه اجازه واخلې، نو مور و پلار به په یو زلمي باندې څومره زور ورسېږي. بله دا چې حتی د نور په ځینو څېړنو کې دا هم ثابته شوي چې یو ځوان چې د وسلوالو ډلو سره تړاو لري یا د هغوی غړی دی، هغه د وسلې سره کله کله کلاس یا صنف ته ټولګي ته هم ځي وسلې سره ځي، نو هغه استاد غریب هم ده ته څه نه شي ویلی. او بله دا ده چې هلته داسې یرغمل شوي ده، د موږ هغه ټولنه چې هغوی تشدد نه غواړي، هغه د عدم تشدد پیروان دي یا عدم تشدد غواړي، هغوی یو قسم ته یرغمل شوي، کدنب شوي دي، هغوی نه شي کولی چې په ښکاره دوی ته څه ووایي، که ووایي ډېر په نرمه او ډېر په ټیټه سطحه. زما پیغام دا دی هغه ځوانانو ته، هغه دیني علماو ته چې هغوی یرغمل نه دي، هغوی کولی شي چې خپل آزاد تبلیغات وکړی شي، هغوی ورته ووایي اقلا لږ فکر وکړي چې دغه پنځه لس کاله چې تاسو پښتانه په جنګ کښې ساتلي دي یا جنګ کښې را یرغمل کړي دي، آیا ګټه او تاوان یې چا ته شوی دی؟ دا جبیره به څومره کلونو کښې وشي؟
ښه، بله اخري شېبې دي محمد نبي صاحب، ما ویل چې نن سبا تاسې خپله باندې ګوره چې زیاتره ځوانان په سوشل میډیا باندې ډېر زیات فعال دي، که فیسبوک ته ټویټر دی یا نورې کومې ټولنیزې رسنۍ دي، نو دا راته ووایي چې په دې کې دغه کوم موضوع چې نن موږ څېړو په دې کې د دې هر څه د دې رسنیو منفي او مثبت رول ته تاسې څنګه ګورئ؟
په دې تیر سیمینار کښې همدغه مې یوه موضوع چې سوشل میډیا یا په ځانګړې توګه د فیسبوک له لارې ولې ځوانان منفي تبلیغات کوي، دې کښې دواړه شته دی، دواړه شته، خو که ووایم دواړه خواوې د افراط او تشدد نه کار اخلي، که هغه لفظي تشدد دی او که دې کښې خو ټول لفظي تشدد دي، حتی ځینې کلیپونه دي هغه هم همدغسې ښیي، ځینې بیا مقابل لوري داسې منطقي هغه نه کوي، جواب ورته نه وایي. زما ځوانانو ته هغه څوک چې فیسبوک کار هغوی ته دا پیغام دی، دا ورته سوال کوو چې تاسو کوشش وکړئ دا فیسبوک دغسې مه کاروئ لکه بهرنیان چې هغوی فقط یو جومات نه لري، هغوی سره نه ګوري، یو بل نه ځان خبروي، دې دپاره یې کاروي نه. موږ
باید یو خپل مجبوریت دی خپل مشکل دی حل لپاره وکړو. اوس موږ ډېر غټ مشکل کې ګیر یو چې د موږ ځوانان وسوال کېږي او بېرته موږ وژني وطن رانوي خپل کلی کور رانوي. دوی ته داسې پیغامونه ورکوي، دوی ته داسې شعر ولیکي، دوی ته داسې کلپ جوړ کړي، دوی ته داسې جملې ولیکي، داسې پوسټ ورته وکړي چې هغه د عصمې تشدد لپاره د دوی تشویق وي نه تشدد ته.
بلا اخری شیبی دنو زما دغه پختنه وا چې د حکومتونه اثر لوبولې شي. اکثر خلک ګیله لري چې پلانکې هواد دا شي کې پلانکې هواد دا کوي او پلانکې حکومت دا کوي او دا خود ځوانانو کار نه دی او دوی څه نشي کولې. نو څه ګوري چې ځوانان واقعي څه نشي کولې؟ که څنګه
ځوانان هم ډېر څه کولی شي، حکومتونه هم ډېر څه کولی شي، خو نه کوي. حکومتونه اصلا زړه نه کار نه کوي، کنه دغه دوی کنټرولولی شي. دوی دغسې متشدد خپرونې د انټرنیټ د لارې نه فعالیت کوي چې ورته به حیران شي حکومت هېڅ اقدام نه کوي، هغوی پرېږي دي. حتی په بازارونو کې خلک لګیا دي او همدغه حکومت تخریبوي، د دوی په خلاف خبرې کوي، دوی کوم عکس العمل نه ښیي. عکس العمل څه چې دوی د هغوی په مقابل کې خپل تبلیغات هم نه لري، خپله پروپاګنډا هم نه شي کولی، بس ناستې یو په بل داوي دي او حکومتونه دي ولې په خپله څوک کار نه کوي. مشکل همدغه دی، که چېرته دوی خپله خپل مسؤلیت وپېژندو او هغه ښه حکومت ولی دپاره یا ګوډ ګورنانس لپاره دوی کار وکړي، نو باور وکړي چې دا به ډېر راکم شي او په خپله به خلک د تشدد نه راواړي.
محمد نبی صاحب، اخري شیبې دي ستاسې دغه خبرې به کېدی شي یو شمېر د قبایلي سیمو ځوانان اوري، هغوی ته څه پیغام لري که آیا دوی و ځان د وسلوالو لاسو نه بچ نه کو، نو خپل راتلونکی او د خپلې سیمې او د خپلې ټولنې د خپلې ځمکې راتلونکی به څومره خطرناک وي؟
یو یو دما پیغام دی ټولو قبایلي سیمو ځوانانو ته همدا دی چې اوس هم د نورو سیمو او قبایلي سیمو ترمنځ د ځمکې او آسمان فرق دی، او همدغه جبیره په 50 کاله کې مشکله ده چې اوسي، او که نور هم دوی ځان خلاص نه کړي نو په پیړیو پیړیو به دوی په همدغسې تور تم کې ژوند کوي، په همدغسې یو بل به وژني، او دوی به هېڅکله د ترګوروالۍ او د یو بل وژنې او د وروسته پاتې ژوند نه راونوځي. نو که دوی چېرته غواړي چې خپل ځانان خپل ځانونه خپلې سیمې د نورو سیمو سره سیالي کړي او ښه ژوند وکړي او ښه ژوند غواړي، نو دوی د نورو ځانونه د وسلوال د منګولو نه راوباسي، تعلیم ته د مخه کړي او درس ته د مخه کړي او ښه ژوند طرف ته دې کوشش وکړي.
ډیر زیات مننه ستاسو نه محمد نبی صاحب، تاسو موږ سره پروګرام کې برخه واخیسته، ستاسو نه یو نړۍ مننه. اذن کو دا موږ سره په جلال آباد کې د یوې غیر دولتي ادارې لخوا د شروع شوې پروژې عدم تشدد مشر محمد نبی چې دوی موږ سره نن پر دې خبرې کولې چې ځوانان ولې د وسلوالو ډلو لاسو تلويږي، همدارا د سغدریزې لاملونه څه دی، وردی مخه څنګه نیول کېدی شي. همدې سره پروګرام د ځوانانو غږ وخت سره ترسیږي. خپل کوربه سره مومن ته اجازه ورکړئ. نه لا پامه.